پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام ستړي مشه، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ یورپای ټولنې غړو هیوادو یو وار بیا په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونه په ځانګړي توګه د ښځو حقونه خوندي کړي. افغان معترضو ښځو هم په دې اړه یو څه ویلي.
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات دي او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي.
د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلي تر غور او څېړنې لاندې ده.
پروسه یې نو لږ دقیقه او وخت ګیره ده، نو شروع کېږي راتلونکي کال کې.
او د کندز د قلعه زال ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې د عمومي پله خرابوالي د ګڼو ستونزو سره مخ کړي. بشپړ راپورونه او معلومات به وروسته در تخبارو کړو، خو اوس له نوریاس نورینا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورئ.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. امریکایي ان بي سي تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتني ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یو چارټر الوتکه کې له 10 زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د امریکا ساحلي ګارد وایي د دې ویرشته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لېږدول تر 9 پورې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. شمالي کوریا دوه نور مشکوک بلاستیک توغندي د سمندر په لوري وتوغول. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي افغانستان له یو ډیر بحراني حالت سره مخامخ دی او له هیوادونو غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دی هیواد کې د بشري فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د پیسو ټولو اړینو لیک درا لیک ته اجازه ورکړي. ګوتیرش دغه څرګندونې تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه وکړي او زیاته کړه چې افغانان اوس مرستو ته اړتیا لري.
د اخلاقي مسؤلیت په توګه او د سیمه ییز او نړیوال امنیت او سوکالۍ لپاره موږ نشو کولای دوی افغانان پرېږدو. دوی سولې ته اړتیا لري، دوی هیلې ته اړتیا لري، دوی مرستې ته اړتیا لري او دوی اوس ورته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه راز د هر ډول قوانینو یا شرطونو چې په افغانستان کې له سخت لوږې سره د مخامخ میلیونونو کسانو د ژوند ژغورنې د زده کړې او ټولنیزو خدمتونو لپاره د مرستې عملیات محدودوي پر ځنډولو یا تعلیق ټینګار وکړ. هغه وویل چې په افغانستان کې ټول خدمات د سقوط په درشل کې دي او د نغدو پیسو نشتوالي اړو کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او مرستندویو ډلو وړتیاوې محدودې کړې دي. تیر میاشت ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان د ملګرو ملتونو له لګول شوو بندیزونو څخه د بشرپالنې مرستې استثنا کړې، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیندا توماس گرینفیل د امنیت شورا غونډې ته وویل چې واشنگتن هڅه کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د امریکا بندیزونه د بشري فعالیتونو مخونه نیسي او پر مختلفو لارو غور کوي چې د نغدو پیسو د کمښت ستونزې کمې کړي. امریکایي ان بي سي تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتني ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یو چارټر الوتکه کې له 10 زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یو چارواکي او له دغې موضوع با خبرو دو نورو کسانو کړي او ویلي دي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا آماده شوې او پیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس روانونه وویل چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي چې د همکاریو په ترڅ کې د کابل هوایي ډګر چارټر الوتنې بیرته پیل کړي. دا د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې لومړی ځل ده چې د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره یو چارټر الوتنه ترسره کیږي. د امریکا د حکومتي چارواکي هم دوه ته دغه الوتنه د ترسره کیدو خبره تایید کړي چې امریکایان لیکدول خو دقیق شمیر نه دی ښودلی. دغه اقدام څو ورځې وروسته له هغې کیږي چې طالب چارواکو په مزار شریف کې د څلوېښتو کسانو چې د دوی په خبره د مزار شریف د هوایي ډګر له لارې په غیر قانوني توګه له هېواده وتل د نیولو خبر ورکړ. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 19 کلونو د کم عمره لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر 19 کلونو کشر لوبډلې دوې سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده. سریلانکا په ډی ګروپ کې درې واړه سیالۍ ګټلې دي. د امریکا ساحلي ګارد وای د ویرشته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لیږدول تر 9 پورې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. ساحلي ګارد ته وړمه ورځ وروسته له هغې خبرداری ورکړل شو چې یوې تجارتي کښتۍ یو کس چې د ډوبې شوې کښتۍ په یوې ټوټې پورې نښتی و ژوندی وموند. دغه ژغورل شوي کس ویلي چې په کښتۍ کې نور 9 تنه سپاره وو او هېڅ یو هم د ژغورنې واسکټ نه درلودې. د ساحلي ګارد یوې افسرې جوان بورډیان خبرلانو ته وویل چې دغه کښتۍ د جنوري په 22 له بهاماس څخه حرکت پیل کړی و او د سمندر په سختو څپو کې ډوبه شوه. د ایران پولیس وایي ولس تنه په دې شک نیولی چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره ویډیوګانې جوړولې. دې ویډیوګانو چې په ټولنیزو رسنیو کې زیات شهرت ترلاسه کړی و د ایران د پولیسو په وینا د تهران په واټونو کې وحشت خپراوه. د تهران د پولیسو قمندان جنرال حسین رحیمی پرون چهارشنبه دولتي ورځپاڼې ایران ته وویل هغه کسان چې نیول شوي په پټو کمرو یې د تهران په واټونو کې له خلکو آرام اخیستی و. په دغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوي ځینې کسان مثبت او ځینې په غوسه نظر څرګندوي. شمالي کوریا دوه مشکوک بلاستیک توغندي د سمندر پر لوري توغولي چې په دې سره د هغو وسلو شمیر چې دې هیواد روانه میاشت ازمویلي شپږو ته ورسېد. د جنوبي کوریا پاوز پرون چهارشنبه دا لنډ واټن ویشتونکي توغندي یاد کړل چې په خبره تر 40 کیلومترو پورې لوړ شوي او د 190 کیلومترو واټن له وهلو وروسته په ختیځ یا د جاپان په سمندر کې راپریوتی دي. پر شمالي کوریا د بندیزونو له مخې دا هیواد د اټومي وسلو او لرې واټن ویشتونکو توغندیو له ازموینو منع کړی شوی دی. خو یو شمېر کارپوهان وایي پیونګ یانګ د نویو توغندیو په ازموینې سره هڅه کوي چې د امریکا له متحدو ایالاتونو او جنوبي کوریا سره په راتلونکو خبرو کې یو برلاسی دریز ولري. د هند په ختیځ کې یو شمیر پارېدلو خلکو پرون په کاري فرصتونو کې د عدالت د نه رعایتېدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ. پولیسو له ډنډو او اوښکې بهوونکي ګاز څخه په کار اخیستو اعتراض کوونکو ته توپاره کړل. د روانې اونۍ له پیله په بیهار ایالت کې د دې ادا په خاطر چې د ریل په دولتي برخه کې د کارموندنې ازموینې عادلانه نه ده اخیستل شوې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه کیږي. په هند کې له ډېرو کلونو راهیسې بېروزګاري یوه لویه ستونزه ده او د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې تر 10 میلیونه ډېرو کسانو په وروستۍ ازموینه کې چې د 15,000 دندو لپاره واخیستل شوه ګډون کړی و.
ازادي رادیو نوم خبرونه واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو .com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د اروپای ټولنې غړي هیوادونو امدارنګه انګلستان او امریکا د اوسلو تر ناستې وروسته یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي کړي. دغو هیوادونو همدارنګه په یوه ګډه خپره شوې خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې له طالبانو سره د دوی لیدل کتل د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. طالبانو تازه څه نه دي ویلي خو وړاندې ټینګار کړی چې د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي. فیروزی عزیزی دغه موضوع تعقیب کړی او اوس یې جزئیات راسره شریکوي. مهرباني.
اروپایی ټولنې او امریکا د ناروی تر ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې پر طالبانو غږ کړی چې افغانستان کې د دننه د ټولو بشري او د ښځو حقونه خوندي کړي. په دې خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته د جنوري په 26 نیټه خپره شوې په کې راغلي طالبان به د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق پر وړاندې پر خپلو ژمنو عمل کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي له طالبانو څخه غوښتل شوي چې د بشري حقونو د سرغړونو خطرونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره لا زیات کار وکړي، خپل ساری نیولې یعنی د ښځو د حقونو د فعالانو وروستۍ نیول کېدل هم پکې شامل دي. په زور لا درکه کول پر رسنیو فشارونه د صحرایي محکمو له مخې وزنې شکنجې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لګول د نجونو کار او بخښې د نجونو تعلیم د ښځو کار او له نارینهو پرته د سفر کولو ازادۍ ته د اجازه ورکړل سي. د دې خبر پاڼې خپرونکو هیوادونو فرانسې، جرمني، ناروې، ایټالیا، انګلستان، امریکا ټینګار کړی چې د طالبانو سره یې لیدل کتل د ناستو ترسره کول له هغوی نه د هغوی د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت وړاندویانو نظر هم واخلو، خو د راپورت خپرېدو یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. طالب چارواکو د اسلو په درې ورځنۍ ناسته کې د ګډون پر مهال که څه هم ښځو او انجونو د کار له بنده د ځینو نیول شویو ښځو د ازادۍ په اړه مشخصا کومه ژمنه نه ده کړې، خو ټینګار یې کړی چې د خبرو اترو له لارې به رامنځته شوې ستونزې حل کړي. یو شمېر افغان ښځې وایي سره له دې چې طالبانو په دې ناسته کې د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره کومه ژمنه نه ده کړې، خو هیله مندې دي چې دا شان ناستې او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه پر دوی فشار راوړي چې دا مسایل رعایت کړي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان مترزو ښځو ډلې غړې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات دي او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي، عملي شي. دا موضوعات اصلي او د اساسي حقوقو د ډلې څخه دي، باید طالبانو په نظر ونیسي، ځکه چې طالبان غواړي چې د خلکو رهبری په لاس ونیسي.
لبلې خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د خلکو د فیزنګلۍ او نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره دا ډیره اړینه ده چې طالبان بشري حقونو ته پوره درناوی وکړي او د ښځو او نجونو حقونه دې خوندي کړي. وړاندې طالب وایانځویانو په بېلابېلو خبري ناستو او ازادي راډیو سره د مرکو پر مهال ویلي و چې دوی د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او هڅه کوي چې ستاسو ستونزې حل کړي. د ناروې پلازمېنا اوسلو ښار کې د جنوري په 23مه نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو، افغان مترزو ښځو او مدني فعالانو استازو، نړیوالو چارواکو او ډیپلوماټانو ترمنځ درې ورځنۍ ناسته کې د افغانستان په بېلابېلو موضوعاتو، بشري حقونو، د تعلیم او کار، د وروستیو نیونو او شکنجو پر مخنیوي، اقتصادي ستونزو، د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستو، د امریکا له لوري د افغانستان د کنګل شویو پانګو آزادولو په اړه بحثونه وشول. په دې ناسته کې د افغان ښځو د حقونو ځینو فعالینو او مترزو ښځو هم ګډون کړی و.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلی تر غور او څېړنې لاندې ده. د پخواني حکومت پر مهال د ټاپي پروژې ټوله پروسه بشپړه شوې وه او یوازې د امنیتي ستونزو له امله د ګازو د نل لیکې د غځېدو عملي چارې ځنډېدلې وې. خو اوس چې امنیت نسبتا ښه شوی، آیا د طالبانو حکومت له دې پروژې هغه ډول چې اړینه ده د ګټې اخیستلو ظرفیت لري؟ آیا په کور دننه د افغانستان ځپل شوی اقتصادي سکتور د ټاپي د پلي کېدو د پیل له بهیر سره د مرستې وړتیا لري که څنګه؟ د دغو پوښتنو ځوابونه او د ټاپي پروژې د پلي کېدو په اړه تازه معلومات په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د طالبانو حکومت ډېر ژر په افغانستان کې د ټاپي پروژې د نلیکې د غځېدو خبره کړې وه، خو اوس وایي د دې پروژې ټوله پروسه بیا ځلي څېړل کېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د ټولو برخو له سره کتنه روانه ده او تر هغې وروسته د ټاپي د قرارداد د تمدید یا هم تعدیل په اړه پریکړه کیږي.
پروسه نو لږ دقیقه او وخت ګیره ده، نو شروع کیږي د راتلونکي کال کې پلان دسي د خامخ به شروع او داسې سروې شروع کیږي. دقیقې نیټه تروسه نه ده مشخصه، خو قرارداد د امضا سره وروسته ان شاء الله ټول جزئیات مو خودل سي او وخت به ان شاء الله مشخص.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت نظام پر مهال د ټاپي پروژې ټولې تخنیکی چارې بشپړې شوې وي او په افغانستان کې د پلي کېدو لپاره ورځ شمیرل کېدی. خو ټاپي پروژه څه ده؟ ټاپي له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د غازو د لیک ډول پروژه ده. د راپورونو پر بنسټ د ګازو د لیږدولو دا طرحه کابو شپږویشت کاله وړاندې مطرح شوه. په لومړیو کې پتیل شوې وه چې د دې طرحې رغنیز چارې د یو امریکایي او ارجنټاینی شرکت لخوا مخته یوړل شي، خو په افغانستان کې د کورنیو جګړو او له یادو شرکتونو څخه د ترکمنستان ناخوښي د دې لامل شوه چې دا طرحه کلونه په خپل حال پاتې شي. د ټاپي پروژې د پیل په اړه د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې هم هڅه وشوه خو بریالۍ نه شوه. تر دې چې د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو پوره نهه کاله وروسته، یعنې په 2010 کال کې د ټاپي پروژې هوکړلیک د ترکمنستان په پلازمینه عشق آباد کې لاسلیک شو. د دې هوکړلیک د لاسلیک پر مهال د ونډوالو هیوادونو مشرانو هیله وښوده چې عملي چارې به یې په 2014 کال کې پیل او په 2018 کال کې پای ته ورسیږي، خو کارونه یې د پلان له مخې ونه شول. بلاخر 2015 کال کې د څلور واړو هیوادونو مشرانو د ټاپي پروژې چارې رسمان پیل کړې او تمه وه چې دا پروژه د 2019 کال په ډسمبر کې بشپړ شي. د ټاپي پروژې په بشپړ عملي کېدو نږدې 1.5 میلیارد ډالر لګښت راځي او په کال کې 3.3 میلیارد متره مکعب ګاز لیږدوي. د دې نلیکې ټول اوږدوالی 1,814 کیلومتره دی چې 814 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځېږي. افغانستان ته د ټاپي ګټې په جمهوري نظام کې د ټاپي پروژې د لاسلیک شوي تړون پر بنسټ افغانستان په دې پروژه کې ترانزیټي رول لري او په کال کې به شاوخوا 1500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. داسې اټکل هم شوی چې دا پروژه به افغانستان کې شاوخوا 2,000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د دې ترڅنګ افغانستان به هر کال د 0.6 میلیارد متر مکعب مایع ګازو برخمن کیږي. همدا ډول له هغو سیمو چې دا نلیکه تیریږي په هماغه لاره به نورې ورته پروژې هم پلی شي. د بیلګې په توګه د اورګاډي پټلۍ، د برېښنا پروژه او د انټرنیټ فایبر نوري کیبل غځېدل. خو اوس چې طالبان غواړي بیا د دې پروژې ارزونه وکړي، لا معلومه نه ده چې افغانستان به دا ځل له دې ګټو برخمن شي او که نه. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت د دې پروژې د پلي کولو او پکې د افغانستان د ګټو د خوندي کولو ظرفیت لري او که نه. د قانون او پیټرولیم وزارت مخکینی سلاکار عبدالقدیر مطفی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د عملي کېدو لپاره پیاوړي ظرفیت ته اړتیا ده چې اوسمهال نه لیدل کیږي.
پروژه یوازې د کنسټرکشن یا د ساختوساز یا د پایپلاین د انتقال یا همداشان د پایپلاین د امنیت یا د همداشان د پایپلاین نه د استفادې یا د ګازو نه د استفادې نه ده، بلکې مخکې له دې نه چې موږ شرایطو ته ځو، شرایطو د عملي کولو لپاره هغه میکانیزم د سرته رسولو لپاره آیا ظرفیت شته که نشته، دا مسله ډېره مهمه.
خو د طالبانو حکومت بیا وایي د هر ډول لوی او وړو پروژو د عملي کېدو وړتیا او ظرفیت لري. د دې ترڅنګ د کابل، دلی او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا رامنځته کول یو بل مهمه ننګونه ده چې له پایله د ټاپي پر عملي کېدو اغېز کړي. وړاندې د کابل او دلی خو اړیکو او اوسمهال د طالبانو او پاکستان نږدېوالی له پامه نشي غورځول کېدی. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي داسې یوه مرحله کې افغانستان لا هم د لویو پروژو د عملي کېدو لپاره چمتو نه دی.
تر څو چې په بشپړه توګه یو داسې قوي حکومت چې هغه ډېر مسلکي امنیتي دفاعي ځواکونه ولري او د امنیتي دفاعي ځواکونو تر څنګ د خپل اقتصادي بنسټونه ولري چې هغه په پښو ولاړ وي، هغه دولتي اقتصادي بنسټونه او خصوصي اقتصادي بنسټونه، هغه مهال بیا شونې ده چې دغسې پروژې پلي شي او د نیابتي جګړو مخ ونیول شي.
ټاپي په سیمه کې ستره اقتصادي پروژه ګڼل کیږي او اقتصادي پوهان په دې باور دي چې که افغانستان وشي کول خپله خاوره کې د دې ترانزیټي پروژې ساتنه وکړي او بریالی یې کړي، دا هیواد به په سیمه کې په ستر سوداګریز او ترانزیټي مرکز بدل شي.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا د اومیکرون بڼې د مخنیوي لپاره د واکسینونو نوې آزموینې ترسره شوې دي. د اومیکرون بڼې کورونا مثبتې پیښې د امریکا په متحده ایالاتونو، اروپا او نور نړۍ کې په چټکۍ په زیاتېدو دي. احمد شیبر دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
مننه. مدرنا شرکت د کورونا د اومیکرون بڼې لپاره د تقویتي واکسین آزمایښت کړی دی. دا اعلان پرون یو ورځ وروسته تر دې وشو چې فایزر او بایونټیک کمپنیو ویلي وو چې دوی د اومیکرون پر ضد د واکسین آزموینې پیل کړې دي. مدرنا کمپنۍ وایي د دوهمې مرحلې آزموینه به د اومیکرون لپاره ځانګړې وي او هغو مشرانو ته به ورکول کیږي چې هغوی تر دې مخکې د کورونا دوه واکسینه کړې دي او پر دې واکسینونو یې لږ تر لږه شپږ میاشتې تېرې شوې وي. هغه مشران چې د کورونا درېیم واکسین یې کړی دی، هغوی به د اومیکرون څلورم واکسین ترلاسه کړي. څېړنې ښیي چې تر اوسه چې چا واکسین کړی دی، هغوی که په کورونا اخته شوي وي له مرګه ژغورل شوي دي او د ناروغۍ سختې نښې پکې نه دي لیدل شوي، خو دوی د اومیکرون لډیر خپریدونکو ډول څخه خوندي نه دي چې له تقویتي واکسین سره به د دوی خوندیتوب زیات شي. مدرنا همدارس د خپلې یوې وړې څېړنې نتیجه خپره کړې ده چې پکې څرګندېږي چې له تقویتي واکسین شپږ میاشتې وروسته د انسان وجود د اومیکرون په وړاندې هغسې پیاوړی نه وي لکه په لومړیو شپږو میاشتو کې چې وي. د مدرنا کمپنۍ اجرایه مشر سټیفان بانسل په یو بیان کې وویل چې تر تقویتي واکسین شپږ میاشتې وروسته اوس موږ د اومیکرون په وړاندې د وجود د انټیباډي په برخه کې ډاډه یو. بانسل زیاته کړه چې د اومیکرون اوږدمهاله ګواښ ته په پام سره دوی ځانګړي واکسین ته پام کړی او ده وویل چې اوس خوښ دی چې د دې لپاره یې د څېړنې دوهمه مرحله پیل کړې ده. ګڼ هیوادونه د مرکزي او ختیځې اروپا په ګډون په بېساري ډول د اومیکرون د مثبتو پیښو راپورونه ورکوي. په نور نړۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون دا ناروغي له اوج څخه په کمېدو ده خو مثبتې شمېرې لا هم لوړې دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان او ترکمنستان سوداګر په دوړو هیوادونو کې ګډ نندارتونونه جوړوي. د هرات ولایت د سوداګری او پنګونی خونی لولوري خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د یادی خونی غړو پرون په هرات ولایت کې د ترکمنستان له سرکونسول سره په لیدنه کې هوکړه وکړه چې د دوړو هیوادونو د تولیداتو لپاره به په افغانستان او ترکمنستان کې ګډ نندارتونونه جوړ کړي. ټاکل شوی د یادو نندارتونونو د جوړېدو لپاره تر جواز اخیستو وروسته د ترکمنستان هیواد د سوداګرو یو پلاوی هرات ولایت ته راشي. د هرات ولایت د سوداګری او پانګونې خونی غړو په دغه لیدنه کې د ترکمنستان له سرکونسول څخه غوښتي چې په ترکمنستان کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو توکو ګمرکي تعرفه راکمه شي او د غرض افغان سوداګرو ته د ویزې ورکړي. کرنې وزارت په ننګرهار ولایت کې شل شنی خونی جوړوي. د کرنې مالداری او اوبو لګولو وزارت ویان مصباح الدین مستعین نن ازادي راډیو ته ویل تر اوسه د ننګرهار ولایت د فارم په اډې کې 101 شنی خونی جوړې شوی او ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې شل نورې شنی خونی هم دغلته جوړې شي. د ښاغلي مستعین په خبره دغه شنی خونی د سابو او ترکارۍ د کرلو لپاره جوړیږي او په جوړېدو سره به د ننګرهار او ګڼو خواوشا ولایتونو د سابو او ترکارۍ ورځنۍ اړتیاوې حل شي. د کرنې وزارت د معلوماتو په اساس پیادو شنوخونو کې به څه باندې نوي کسانو ته د کار زمینه برابره شي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او دیرش پوله، یو یورو 114 افغانۍ او شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 123 افغانۍ او 14 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 140 پوله، زر هندۍ کالداري 1018 افغانۍ، زر پاکستانی کالداري 1530 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 4 افغانۍ او 10 پوله.
ازادي رادیو نمو د اقتصاد نړۍ خبرونه واوریدل. تم دې سره به ورشو کندستا. الته د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د عمومي پله خرابوالي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د ځایي اوسیدونکو په خبره اوس خلک د کښتیو په وسیله قلایزال او اختیپې ته تګ راتګ کوي خو د اوبو د زیاتوالي او سیلابونو په موسم کې په کښتیو کې هم تګ راتګ د دوی د سر په قیمت تمامیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
د کندز ولایت د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې کابو شپږ کاله وړاندې د دغې ولسوالۍ پل د جګړو پر مهال پر بمونه او لزول شوی و. اوس خلک د سیند پورې غاړې او دې غاړې د کښتیو په وسیله تګ راتګ کوي او دې مسلې د 80 کلو اوسیدونکي له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي 40 کلن خدای نور ازادۍ راډیو ته وویل
پل خراب ته خو نو بیا موږ په کیمیا باندې ځو. هلته 100 روپۍ دې خوانه ورکوو، 100 دغه خوانه ورکوو، 200 روپۍ هلته رانخلي. نو پل مو خراب دی، کله اوبه چې زیات شي په هغه کې موټر غرق شي، ماشومان او سیاستر څو موټر موږ د لاسه په فروش کړ راځي ورکړي دي. په کال کې یو دوه موټر تلفات ورکوو.
دوی زیاتوي د اوبو د زیاتوالي او سیلابونو په موسم کې ډیری وخت کښتۍ په سیند کې ډوبیږي او له امله یې خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ مالی زیانونه هم اوړي. د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دیرش کلن ګل حسین وایي
پینځه شپه کاله کې پلون چپا سوی نو پلون چپا دا کال په کې یو موټر وبوړي سره نو د شپې راځو کې مانا سره مریض یو په چادرې زور راځو سره نو ډېر په مشکل سره ترخته یو لار خو له پلنه هم به سره ده چې داسې مشکل دي چې 50 کیلومتر لار مو باندې برابر 80 کیلومتر لار کړې ده یو سات منزل ده دوه سات وکړو دوه نیم ساته
د قلیزال مشت د خبرو لمخې د قلیزال پل د پخوانی نظام له لوري په 2010 کال کې د 160 متر په اوږدوالي د څه باندې میلیون ډالر په ارزښت جوړ شوی وو چې د قلیزال سیمه د دغه ولسوالۍ له مرکز اختیپی سره نخلوله خو دغه پل په 1994 کال کې د جګړو پر مهال پر بمونو واولزول شو او اوس پر ملامت په سیند کې پروت دی د یادې شوې ولسوالۍ د اختیپی بازار یو اوسیدونکی 50 کلن عبدالستار وایي
پلای ما اینه خراب است بیبر کې د قیمت تیر میشیم وخت ما د مریض
پل خراب دی لامل یې په وخت سره خپل ناروغان ډاکټر ته نه سو رسولی که د شپې لخوا چاته ناروغان پیدا سي بیا کښتۍ نه پیدا کیږي چې له سیند یې پورې باسي موږ له حکومت څخه غواړو چې ژر تر ژره د قلیزال ولسوالۍ پل جوړ کړي چې د خلکو ستونزې هوارې سي
د قلیزال یو بل اوسیدونکی 13 کلن سید شاه هم لورته ستونزې شکایت کوي
څو کاله کېږي پل مو خراب دی دی وخت راځي ورور واوره یا باران ووري مشکل مریض را سره جنازه یا مریض را سره زیات وخت موږ ورته منتظریږو خواهش مو دغه دی چې ورور دغه پل هم جوړ شي تکمیل ستر لا وي سمه لاره مو وځي کیر یا جغل خو مسد اوس موږ جغل لا نه لرو جغل لرو داسې جغل دی ورور چې هره ډبره داده پکې
خو د کندز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به د قلیزال ولسوالۍ د نړېدلې پل د بیا رغونې کار پیل شي د قلیزال ولسوالۍ د 60 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لویدیځ لوري ته موقعیت لري او د کندز له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي ځکه د قلیزال او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي پر کرنې مالدارۍ او غالۍ اوبدلو بوخت دي او له همدې لارې د خپلو کورنیو لګښت پوره کوي
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسیزه پیلوي
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمې کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ
00422112 23 48
شمېره یو ځل بیا اورئ
00420223238 ستاسو لا پیغامونو
د مسلم باغ د ماجرو د کیم زخه لاغه پار خبره کوم ورور د ازما خبره سینا شرکی د ملګری ملتونه د بیوز خلکو سره ډیر کومه کنه کوي استانی امنو خو دلته زموږ په ځای کې د زموږ وخت یو نظر نظر اړولی دلته زموږ په کیم کې د مسلم باغ په کیم کې د خلکو مینځ ډیر بیوز دي غریبان خو یو څه کسان چې دي هغه یو مختلف ولاړ دي یو چاره نه کیږي ټوک ټوک دی بلانو که د ملګرو ملتو امداد سره وکړو خو احسان به ډیر ومنو وسلام
پر لیاز د خدای دغه مرسته چې راوځي د خوار او غریب لپاره هغه خوار او غریب ته نه رسیږي او وروره په هغه خدای ته رسیږي اوس نو هر سړی خپل خیش و خاله او خپل کریم مخته کوي خوار او غریب پاتې دی وروره اول زه خپل ځان درښیم په والله او بالله چې ما په یوه پسکوټ باندې شپه تېره کړې ده نو خوار غریب خو دا رقمې بیا دا یو خبره لم به زه حسابه کړم چې دغه دا مرستندوی مرسته چې کوي دا وروره بر د دې وسره په هغه د حکومت په تیر وخت کې چې و د دې وسره وروره ښځه ورسره وه هغه ښځه به ورله د زنانه په کور کې به یې وکتله د هغه سړي کور به یې وکتی اوړه به یې وکتله اوړې به یې وکتل چاوې بوره د کوم شی چې دا سړي ضرورت ورته درلولی دا به یې وکتله که چیرې مستحق وو دا ښځه به راووتله د هغه نورو ته به ویل چې دا کور غریب دی مستحق دی یو شی ورکوي اوس ورور د ماجد ملا دی. ماجد ملا چې دی ورور چې دی اول د واری خپل خیوشو خاله و خپل قصور و خپل کریم مخته نه کې غریب بچیر د ملا په یاد سي. ملا هغه سړی ورشي چې دی ملا کړی دی د دې عزت د دې احترام لري هغه سړی ورشي.
غلام محمد و تطیار وردگ دی وردگ ولایت سید آباد ولسوالی د منګلی د کلی اوسیدونکی یم. دا کومې مرستې چې کیږي دا بالکل په صحیح ډول نه ویشل کیږي. مستحقه کسانو ته نه دي ورکړل شوي او هغه کسانو واخیستلې ټول چې هغه سرمایه دار دي یا هم چور شولې غلا شولې یا یې د مخه ونیول شي یا د هم د مرستې پسې